په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت تمام کوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 13 د جولای 4 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو لخوا د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. په روزګان کې د پیوستون غږ راډیو ټلویزیون نشراتي مسؤول خان محمد سیال او په هلمند کې د هیلي ټلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو لخوا خوشی سول. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون د کمیټې د ټویټر له لارې خپور شو، د طالبانو حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور توقیف سوي خبریالان هم خوشی کړي. خبریال او لیکوال اماد الدین دوران د ثور پر 4 په کابل کې، د دایکنډي د آفتاب راډیو مسؤول میرزا حسیني د غبرګولی پر 3 او د ګردیز ژغ راډیو مسؤول جمال الدین دلدار د غبرګولی پر 10 د طالبانو لخوا نیول سوي او لا هم په توقیف کې دي. د متحده عرب اماراتو یو لنډمهاله روغتون د افغانستان په زلزله ځپلې پکتیکا کې فعال سو. د اماراتو د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د دغه روغتون وسایل او تجهیزات وړ مرز له اماراتو افغانستان ته استول سوي دي. په دغه روغتون کې چې پر 1000 متر مربع ساحه فعال سوی، 15 اویا بسترونه، 25 اکسیجن ډبې، 2 مجهز عملیات خونی او د بیړنیو صحي مرستو وسایل شامل دي. د پکتیکا او خوست زرګونه کسانو ته څه کم 2 اونۍ مخکې په یو قوي زلزله کې مرګ ژوبله اوښتی ده او لا هم ګڼ ټپیان بیړنیو روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو روغتیا وزارت وایي چې د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ کې 300 زیات درملتونونه د کاري جواز نه درلودلو له کبله وتړل سول. د دغه وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل دوی 19 درملتونونه ارزولي چې په نتیجه کې 12 درملتونونه وتړل سول. د دې په خبره د ارزونې پر مهال ځینې تر وخت درمل هم راټول سوي دي. د ډنمارک د پلازمینې کوپنهاګن لګنګونی په یو ډاک پلورنځای کې د یو وسلول کس په حمله کې 3 کسان وژل سوي او 3 نور ټپیان سوي دي. د پولیسو یو چارواکي سورن توماس انتیرش په خبرلانو ته وویل دغه 22 کلن ډنمارکای تر حمله وروسته ونیول سو. د ده په خبره داسې نشکري چې په دې حمله کې د بل څوک هم دخیل وي، خو پولیس لا هم څېړنه کوي. په ډنمارک کې د وسلې په ذریعه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې نه کیږي. پولیس وایي لا وختي ده چې د پرونی دغه حمله د انګیزې په باب څه وویل سي. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیزي د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره د وسلو د مرستې ژمنه وکړه. نوموړي د ژمنه پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره په کتنه کې وکړه. ښاغلی البانیزي وویل نوې پوځي مرسته به د شاوخوا 8.5 میلیون ډالرو په ارزښت وي. ولسمشر زیلینسکي وویل چې استرالیا له اوکراین سره د پام وړ مرستې کوي، په ځانګړې توګه د دفاعي ملاتړ په برخه کې. ملګری ملتونه وایي چې بیلابیلو څانګو یې خپل ګرځنده ټیمونه د پکتیکا زلزله ځپلو سیمو ته لیږلې دي. هغه افغانان چې په بیلابیلو دلایلو پاکستان ته اوړي، د پاکستاني پوځیانو له بد چلند څخه شکایتونه کوي.
زنانې وهي په ډنډو په چلاخو، سپین ږیري وهي په دورځې، په سوو انسانان کې بیرانېږي، زړونه کې خرابېږي، د ګرمۍ د لاسه ډېره سخته ګرمي ده.
د طالبانو په 3 ورځنۍ غونډه کې د ښځو پر نه ګډون انتخابونه سوي دي.
ما میفهمیم در چنین جلسات اگر زن
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي، ګډون به یې سمبولیک وي.
غزنی کې د پاسپورتونو اداره د خلکو پر مخ تړل سوي او خلک وایي چې پاسپورت په اسانۍ نسی اخیستلی.
ما غوښتنه دا ده چې باید پاسپورت په بحث ده باید خلاص شي. ځینې خلک دي چې ضرورت لري، باید لاړ شي، مریضان لري.
کندز کې د ورشتونو او سیلابونو د زیانونو په اړه هم راپور لرو.
بلستاو کورونه هغه جاسم دي، خلک ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ازبکستان په یوه کوروا کې سیمه کې د ځایي اوسېدونکو او پولیسو ترمنځ په اخوډب کې تر 1000 زیات کسان ژوبل سوي. د خپرونې په 2 نیمایي کې درسي ساعت 19 پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. ملګری ملتونه وایي چې بیلابیلو څانګو یې خپل ګرځنده ټیمونه د پکتیکا زلزله ځپلو سیمو ته لیږلي. د دغه سازمان یو چارواکي رامیز ال اکبروف پرون ویلي چې زیانمنې ښځې او ماشومان په لومړیتوب کې دي او هڅې روانې دي چې له زیانمنو سویو سره هر اړخیزې مرستې وسي. سفیولا ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
د د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د استازي مرستیال او د یوناما سرپرست رامیس الکبروف یکشنبه مازدیګر په خپل ټویټر لیکلی چې د زلزله ځپلو غږ اورېدل شوی او ملګرو ملتونو بېلابېلې ادارې په خدمت کې دي. هغه ډاډ ورکړی چې د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف او د خوړو د ادارې سیارې ډلې په سیمه کې دي او له تر ټولو ډیرو زیانګالو او زیانمنو ته چې ښځې او ماشومان یې په سر کې دي مرستې رسوي. اکبروف زیاته کړې د څښاک پاکې اوبه، سرپناوې، خواړه، روغتیا، د لارو رغونه د زیانمنو سیمو د خلکو اصلي غوښتنې دي. د یونیسف افغانستان د مطبوعاتو د څانګې یوې مسؤولې ویرونیکا هوسر هم په یوه مرکه کې سره له دې چې په زلزله ځپلو سیمو کې د زیانمنو ماشومانو وضع خرابه بللې، اډ ورکړی چې د دوی سیار ټیمونه یې لاسنیوی کوي.
موږ واردمخه د نس ناستو ساري ناروغیو ډېرې وخیمې پېښې لیدلې دي چې د ماشومانو روغتیا ګواښي. یونیسف د هغو موبایل صحي ټیمونو ملاتړ کوي چې سیمې ته تلای سي او د دغو ناروغیو د درملنې لپاره مرسته کولای سي.
د جون په 22مه څخه باندې 12 ورځې د مخه په یوې زورورې زلزلې کې د پکتیکا او خوست څه باندې زر تنه اوسیدونکي مړه او له 3000 نور زیات کسان ټپیان شول. زرګونه کورونه هم له خاورو سره خاورې شول. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي لومړی به د بیړنیو ستونزو غم وخوري او تر هغه وروسته به د کورونو د جوړولو او اوږدمهاله مرستو هڅې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مشرې ایزابیلا موزارت کارلسن یکشنبه رویټر سره مرکه کې د مرستو د یو درې میاشتنی پلان خبره کړې.
درې میاشتنی پلان په اصل کې د بیړنیو مرستو لپاره دی، خو ښکاره ده چې نورې مشخصې ادارې او بنسټونه به اوږدمهاله پلانونه لري. بیا رغونه، سربناوې او ځینې نور چې په بیړنیو ځوابونو کې نه دي.
د ورځې لسګونه ټپیان چې د ځینو هډوکي مات دي، ځینې یې ژور ټپونه لري، د ملګرو ملتو او نورو سیارو صحي ټیمونو ته ورځي څو یې درملنه وشي. د سیمې خلک بیا د عاجلو مرستو تر څنګ د هغو جدي ستونزو یادونه کوي چې په ډېره نږدې راتلونکي کې به ورسره مخ وي، لکه د سرپنا نشتوالی چې د ژمي په موسم کې به د سرګردانه زلزله ځپلو ستونزې دوه برابره کړي.
ازادي راډیو ته غواړی است. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې د تورخم او سپین بولدک پر لارو د پاکستاني پوځیانو لخوا له افغان مسافرو سره ناوړه چلند غندي او له پاکستانه غواړي چې شګاونډي توب وکړي. شغلی کرزی وروسته له هغې دا خبره پر خپل ټویټر وکړه چې د شنبې په ورځ په تورخم کې یو کس ځان تر یوه لوی موټر لاندې واچوه او سا یې ورکړه. په سپین بولدک او غلام خان بندر کې هم سلګونه کسان له ناوړه چلند شکایتونه کوي. په دې اړه جزئیات له صفی الله ستانګزینه.
پاکستان ته اوښتونکي افغانان شکایت لري چې د دواړو خواوو پوله ساتي ځواکونه یې سخت ځوروي. د تورخم، سپین بولدک او غلام خان پولو سره سلګونه افغانان چې پکې ګڼ ناروغان هم شته، هیله مند دي چې پاکستان دوی ته د ورتلو اسانتیا رامنځته کړي. په تورخم کې د راپورونو په اساس یو کس وروسته له هغه ځان تر ټریلرې لاندې واچوه او سا یې ورکړه چې پاکستاني پولیسو افغانستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوله. د تورخم د لارې یو مسافر عباس چې دا پېښه لیدلې ازادي راډیو ته وویل.
او بس هغوی ته ورته وویل چې ما ورته 15 شپې وکړې، پیسې مې راسره نشته، زنانه دي راسره، او بس نه پرې خودي ته ټیلر ته ځان واچو، ټیلر ته ځان واچو، بس هغه لاړ ختم شو، بیا تپ تپ شو، بس بیا
د تورخم کمیسارۍ کې طالب چارواکو بیا ویلي مړ شوی کس د علي شینواري په نوم د پولې اخوا یو خبریال پلار و چې دماغي حالت یې ښه نه و. خو د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي بیا په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په تورخم کې د یو افغان وګړي ځانوژنه باندې خواشینی دی. هغه زیاته کړې په سپین بولدک او تورخم کې له افغانانو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند غندي او له پاکستانه غواړي چې ښه ګاونډیتوب وکړي. پاکستاني چارواکو د کرزي د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو شم به په کابل کې د پاکستان سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې تورخم کې یو پاکستانی وګړی تر ټریلری لاندې شوی. یوازې تورخم نه دی چې افغان مسافر پرې ځورول کېږي. د چمن، سپین بولدک د کارګرانو یا لغړیانو د ټولنې مشر غوث الله هلته د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دوی سر ظلم کوي، سر ظلم شروع دي پر دا بارډر باندې. زنانې وهي په ډنډو په چلا، خو زموږ سپین ږیري وهي په دورځي، په سوو انسانان کې بیرانیږي، زړونه کې خرابیږي، د ګرمۍ د لاسه ډېره سخته ګرمي ده.
د راپورونو په اساس د پاکستان حکومت یو وار بیا د لوی اختر په درشل کې هغو افغانانو ته چې تذکرې لري افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړې، خو پاکستان ته د اوښتو لپاره لا هم د پاسپورت او ویزو موجودیت اصلي شرط دی. د چارې ګڼ هغه ناروغان هم پاکستان ته لا اوښتو پاتې کړي چې پخوا په عادي تذکرو او اسنادو پاکستان ته اوښتل. د خوست یو اوسیدونکی او ناروغ اخترجان وایي،
تکلیفی ندی میگ تب دست را گرمی که میگ ماست نهی چه پاکستان تسی نه پاکستان تایی میگ زرار رسیگی میگ خو مریضون خالکی سپندیری پا پن وزر که دوتا شریخ مریض بود رایم مرکی
طالب چارواکو پا تورخم و سپین بولده که لعوانانو سر دناوال چلند راپورو پا عدت تبصیره نده کدی تا افغانستان لپاره ده پاکستان خاص استازی صادق خان هم ده ورستویو تحولاتو او پیخو پا عدت آزادی رادیو پختنه زواب نکده
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تروو لازادی رادیو واری.
ځینې ښځې وایي دا غوره وه چې د طالبانو لخوا د علماو په رابلل سوې درې ورځنۍ غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه وه. دغه ښځې وایي باور لري چې دا ناسته د افغانانو او په ځانګړې توګه د ښځو په ګټه نه وه او د ښځو سیمبولیک ګډون هم نسوای کولی چې د دې ناستې پر پریکړو تاثیر وکړي. د زیات په یو راپور کې
په کابل کې یو معترضه میرمن چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي خوشحاله ده چې ښځو د طالبانو حکومت د علماو په ناسته کې ګډون نه وکړی. دا وایي په دې ناسته کې د ښځو ګډون د ښځو په ګټه نه و ځکه د دې په خبره یو شمېر طالبان او ځینې علما د ښځو د منځوي کېدو پلویان دي.
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي ګډون به یې سمبولیک وي. موږ پوهیږو چې ځینې علما او حکومت یې ښځې حاشیې ته بیایي او خوشحاله دي چې ښځې په کور کینی
خوشحاله استن که زنها در خانه بشینن.
دا معترضه میرمن د طالبانو حکومت یوازې د نارینه و حکومت ګڼي او وایي چې مشروعیت نه لري. د ښځو د حقونو فعال زرقا یفتلی وایي د علماو ناسته له مخکې د یوې وړاندیز شوې طرحې پر بنسټ یوازې په داخل کې د طالبانو د حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر جوړه شوې وه. د غلی یفتلی په وینا د طالبانو د دې ناستې پایله د افغانستان او افغانانو په ګټه نه ده. نوموړی دغه شان یو شمېر هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل دي او له افغان ښځو سره یوازې د خبرو په حد کې ملاتړ کوي هم انتقاد کوي.
باید له یادونه باسو چې یو شمېر هیوادونه په عملي او رسمي ډول د افغانستان په اوسنیو مسایلو کې ښکېل دي او دوی په هر ډول چې کولی شي هڅه کوي چې د طالبانو په اړه د نړیوالې ټولنې ذهنیت بدل کړي.
د ښځو د حقونو د فعاله وایي د طالبانو کورنیو او بهرنیو لابي کوونکو د دې مسلې لپاره زیات کار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت له لورې د علماو رابلل شوې ناسته له درې ورځو وروسته د شنبې په ورځ پای ته ورسېده او د دې ناستې په پریکړه لیک کې د ښځو د برخلیک په اړه کومه خبره نه وه شوې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په غزنی کې له تیرو څو میاشتو د پاسپورت اداره د خلکو پر مخ تړل سوی او هیڅ خدمات نه وړاندې کوي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د پاسپورتونو له بندېدو سره ستونزې خورا زیاتې سوي دي. غزنی کې د پاسپورت آمریت وایي چې خلکو ته په لنډو ورځو کې د پاسپورتونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکوي.
کله دا خلاص نه شي اکثر مریضان داسې چې په افغانستان کې تواته داوي نه کېږي شاید هغوی مریضان خپل مریضان له لاسه ورکړي.
دنیا زرمتوی د غزنی پاسپورت امریت مختول اړه ده دا غواړي پاسپورت جوړ کړي ترڅو خپل ناروغان له هیواد د باندې د درملنې په مخه یوسي خو نه هیله ده.
ما غوښتنه ده چې باید پاسپورت په بخښه ده باید خلاص شي. ځینې خلک دي چې ضرورت لري باید لاړ شي مریضان لري که نور نه دي هغو لپاره باید حتما خلاص شي. هر څه خلک دې لپاره نه ځي چې هغوی شوق لري خو ځینې خلک ډېر زیات مجبوري لري دې لپاره باید لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو میاشتو څخه په غزنی کې پاسپورت امریت د خلکو په مخ تړلی او هیڅ خدمات نه ورته وړاندې کوي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي د پاسپورټونو له بندېدو سره ستونزې زیاتې سوې دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغه امریت ته بیا خلاصولو او خلکو ته د پاسپورټونو ور جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي دلته خلک غواړي چې یا خپل ناروغان نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره یوسي او یا نور اړین کارونه ترسره کړي، خو د پاسپورټونو نشتوالی د کارونو مخه ډپ کړې ده. سید امان الله بلخی د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ماس با مسئولین پاسپورت خاص مالی است که
زه د پاسپورت عملیات له مسئولینو څخه دا غوښتنه کوم چې دغه عملیات بیا په کار پیل وکړي، ځکه چې خلک زیات ستونزې لري، ناروغان لري، غواړي چې پاسپورت واخلي.
خو په غزنی کې د پاسپورت امریت سرپرست حاجي محمود بیا دغه خلکو ته په لنډو ورځو کې د پاسپورټونو د بیا پیلېدو ډاډ ورکوي. نوموړی وایي دلته له موږ سره د پاسپورټونو کاپۍ کمې وې، هغه مو توضیح کړل، خو کله چې نورې کاپیانې راسي بیا به یې د جوړولو چارې پیل سي، خو کره نیټه یې نه ده څرګنده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د کورنیو چارو وزارت له لورې هیوادوالو ته د پاسپورټونو نه توضیح یوه لویه ستونزه ده.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
او سمیوه سیمایزه مسئله د ازبکستان په یو کوروا کې سیمه کې د ځای وسیدونکو او پولیسو ترمنز په خوډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل سوي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف تایید کړی چې پولیسو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. حکومت د یوې میاشتې په مخه بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له صفی الله ستانکزی نه.
په ازبکستان کې د قاراقل پاکستان خود مختار سیمې د اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې تر زرو زیات کسان ژوبل شوي. د دې سیمې خلک د ازبکستان د مرکزي دولت د هغه پلان پر ضد پاڅېدلي چې له مخې قانوني تغییرات رامنځته او د یادې سیمې خپلواک حیثیت ړنګېده. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف منلی چې په ناکراریو کې امنیتي ځواکونه عوام خلک ژوبل شوي. هغه دقیق شمیر یاد نه کړ، خو په ځینو راپورونو کې د لږ تر لږه زرو تنو د ټپي کېدو یادونه شوې. رویټرز اژانس د پنځو کسانو مړینه هم راپور کړې ده. د اعتراضونو په خاطر د چټک غبرګون په هدف د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف قراقل پاکستان ته تللی و او هلته وویل چې د وړاندې شوو اصلاحاتو څخه باید دې سیمې د حیثیت د بدلون طرحه لرې شي. دولت یو میاشتنی بیړنۍ حالت هم اعلان کړی دی. د قراقل پاکستان خود مختار جمهوریت چارواکي چې د مرکزي دولت ملاتړي دي مظاهرچیان بلواګر بللي او ویلي دي چې هڅه کوي دولتي ودانۍ په زور ونیسي. په دې سیمه کې شاوخوا 2 میلیونه نفوس لري، ځانته ژبه لري او په ازبکستان کې درنه خود مختار جمهوریت ده. د ازبکستان ولسمشر بیا ژمنه کړې چې د دغې سیمې ژبه نه بدلوي. له ازبکستانه چې پر رسنیو محدودیت لګېدلی، د اوسنیو ناکراریو او مظاهرو پر مهال د ژوبلو او بندیانو دقیق شمیر په اړه معلومات نه خپرېږي، خو راپورونو کې راغلي چې د خود مختار سیمې د پلازمېنې نیکوس یو فعال او ژورنالیست دولت میرات تزمیراتوف چې مظاهرې پلان او رهبری کړي له خپل کوره تر انتام کړای شوی. لسګونه نور کسان هم د راپورونو له مخې زندان ته اچول شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
که څه هم د طالبانو حکومت کابینې د روان میلادي کال د فبروري میاشتې پر 10 نیټه پریکړه کړې وه چې ناراجستره سیم کارتونه به بندوي، خو اوس هم په بازار کې دغه سیم کارتونه خرڅېږي. ناراجستره سیم کارتونه چې د کاروونکو هویت یې معلوم نه وي، د خلکو په ځورولو، ګواښلو او ان سړي تښتونو او نورو لویو جرمونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. دا هم تفصیل
د ناراجستر شویو سیم کارتونو پیر او پلور هغه ستونزه چې د حکومت له بدلیدو سره سره په خپل ځای پاتې ده. که څه هم د طالبانو حکومت کابینې شاوخوا 15 میاشتې مخکې د دې سیم کارتونو د بندولو اعلان وکړ، خو لا هم په کابل او ولایتونو کې پلور او پیر شته. د کابل اوسیدونکو عصمت الله او په لوګر کې موبایل پلورونکو هاشمی په دیاړه ازادي رادیو ته وویل
په کوټسنګي کې د کوټسنګي د پلنه چې تیریږي همدلته د کراچیان دي او دوی د همدې نارجستر مشو یو سم کارتونو پیر پلور کوي
دلتا زیاتره ورکو سارا ناراجستر سم کارتون شتا کابل څخه راوړي په درې سو درې نیم سو افغانۍ باندې دلته بیا په شپږ سوه اووه سوه افغانۍ باندې خرڅوي
له ناراجستر سم کارتونو ډیر خلک ځورول کیږي او په مختلفو جرایمو کې ترې استفاده کیږي کله چې په داسې قضیو کې څېړنې هم کیږي دا چې د سم کارت کارونکو هویت معلوم نه وي پیژندل یې سخت وي زمزمه غزل چې خپله له نامعلومو شمیرو ځورېدلې وایي دا چې ناراجستره سم کارتونه په اسانه په بازار کې پیدا کیږي ځینو ته یې د مزاحمت لاره هم پرانیستې ده
بار بار زنګونه کول کارت ما په اول چې تاسو زنګ مکوئ کورنۍ ستونزه پیښیږي خو بیا یې هم زنګونه کول ترڅو زه یې دې ته مجبوره کړم چې هغه خپل سم کارت مات کړم
د کابل اوسیدونکی نصرت الله ترنک هم له یوې نامعلومې شمیرې ځورول شوی هغه وایي په همدې خاطر خپل شکایت له مخابراتي شبکې سره شریک کړ خو هغوی ورته ویل دا چې سم کارت ثبت نه دی ځکه یې دوی په اړه معلومات نه شي کولای
هغوی ته مې وویل چې دا کس ماته مزاحمت کوي دا موقعیت یې راوښیاست یا دی راوښیاست څوک دا ولې داسې کوي هغوی جواب راته دا اوس موږ فقط کولی شو د نمایندګۍ له نمبر څخه یوه زنګ ورته وښو او یو اختاریه په شکل ورکړو یا یو توصیه ورته وکړو چې دې کس ته مزاحمت ما کوه یا دې نمبر ته تاسو مزاحمت کوئ که مو بیا ځلې مزاحمت کړی و موږ مو نمبر درته بندوو خو د نورې موږ ځکه نه شو درښوولی موقعیت نه شو پیدا کولی موقعیت له خیر ولې د مشخصات په دې خاطر موږ نه شو درته ویلی دا سم کارت له موږ سره راجستر نه ده
دا چې د طالبانو حکومت د کابینې له پریکړې پنځه میاشتې وروسته هم ناراجستره سم کارتونه نه دي بند شوي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت او د اترا له ادارې څخه مو په دې اړه معلومات وغوښتل خو د یادو ادارو ویاندویانو له ژمنو سره هم د دې راپور تر خپرېدو له موږ سره معلومات شریک نه کړل د معلوماتي ټکنالوژۍ یو متخصص هغه ملک سهار وایي د ناراجستر سم کارتونو بندول اسانه کار دی خو که د بندولو لپاره یې پالیسي جوړه شي
بندول ډېر اسانه کار دی که مخابرات شبکو ته معلومیږي نو هغه کولای شي خو تر ټولو مهم د پالیسي نشته یو باید هغه کوم میکانیزم چې د دې له مخه د سم کارتونو ثبت شي ډېر واضح نه ده
ښاغلی سهار وایي ناراجستر سم کارتونه د غیر قانوني پیښو په زیاتوالي کې مرسته کوي او که یې مخه ونه ولشي دا مخالکو ترڅنګ به تاوان حکومت ته هم ورسیږي د یادونې د چې د تیر جمهوریت حکومت په محل هم د ناراجستره سم کارتونو د بندیدو په اړه اقدامات شوي وو خو لا تر اوسه د سم کارتونو د سړکونو لغاړې نه دی ټول شوي
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو د کندز ولایت د ځینو ولسوالیو کاروندګر وایي چې دوی اونې مخکې د اورښت او ژلۍ له کبله سیلابونه راغلي وو چې د دوی کرل شوي کښتونه یې لاندې کړي او زیانونه ور اړولي دي دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له زیانمنو سوو کسانو سره مرسته وکړي دا هم په دې اړه تفصیل
د کندز د علي آباد امام صاحب ګلتیپی چهاردرې او د شیرچی ولسوالو یو شمیر کروندګرو په سیمه کې له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یادو شوو ولسوالیو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي دیرش کلن شمس الدین دی علی آباد ولسوالی دی لقای کلی اوسیدونکی دی هغه په خپل کروندې کې دی پلو پټوی په بیا رغولو بوخت دی تر څو پکې دویم فصل وکړي
15 جریب زمينه خود ما دی خان کاری کړم امسال سیلاب بوردګی سپاک
سر کال مش پر 15 چې بند بک کې خټکی دوانی او نور سبزیجات کړلی وو او پر 15 لک افغانۍ لګشت راغلی وو خو زموش ټول کښ سیلاب لمنځه یو وړ او یو ملن افغانۍ راته تاوان رسیدلی او اوس هیڅ راته پات نه دی
د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وایي چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب له منځه وړي دي
زموږ زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل هر بزګر ته درې څلور لکه افغانۍ تاوان رسېدلی دی تاسې ګورئ چې زموږ د خټکیو رومیانو او هندوانو کښت ټول له منځه تللی خو تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې
پنځوس کلن روزیدین د کندز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه یک لاک یک نیم لاک مصرف مې میشه، سه لاک چار لاک عاید مې گرفته مینیم رفت.
پر دې شپږ جریب ځمکې مې یو لک زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه څلور لک افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه. خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راتله خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه دا غواړو چې دغه ځپل شوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو، دوی دغه مشکل ته رسېدګي وکړي.
د چارواکو د خبرو له مخې په دې وروستیو کې په کندز کې ګلۍ او سیلابونو لسګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې چې فصلونه پرې کرل شوي وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
امریکایي ټسلا کمپنۍ چې برقي موټر تولیدوي په تیرو دریو میاشتو کې تولید ډیر راولیدلی چې هغه د تیر کال له منې راهیسې د دې کمپنۍ لخوا د تولید تر ټولو ټیټه کچه بلل کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
تسلا کمپنی د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اپریل او جون ترمنځ دریو میاشتو کې سو ډوله څه باندې 245 زره موټر پلورلی چې دا د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په نسبت 13% او د تیر کال د وروستیو روبې په پرتله ډیر ټیټوالی دی. د موټرو د پرزو په اکمالاتو کې ستونزې او په چین کې د کورونا وبا له امله لګول شوي محدودیتونه د دې کمپنۍ د موټر د تولید د کموالي اساسي علتونه بلل شوي دي. وروستی ځل چې تسلا په نړۍ کې کم موټر پلورلی و هغه د 2021 کال دریمه روبه وه چې شمېر یې 241 زرو ته رسېده. تسلا دغه راز ویلي چې په ټوله کې په وروستیو دریو میاشتو کې 21% پلور کم شوی چې د لوړ انفلاسیون په منځ کې د موټرو بیې هم په بېساري توګه لوړې شوي او د یو موټر بیې په متوسط ډول څه کم 46,000 ډالرو ته رسېدلې ده. د ډېرو نورو سهامونو په څېر د تسلا ونډې هم روان کال ډېرې اغېزمن شوي، خو د ونډو د ارزښت په سلو کې 15 کمېدا یې بشپړ له دې شرکت له پانګې سره تړاو نه لري. د تسلا کمپنۍ اجرایوي مشر ایلان ماسک دغه راز د ټویټر پاڼې د اخیستو لپاره د 44 میلیارد ډالرو وړاندیز کړی دی. د تسلا ونډو خپل ارزښت له هغه مهال راهیسې له لاسه ورکړی چې ماسک د ټویټر شرکت پر یو لوی شریک بدل شوی دی. نوموړي له خپلې ټویټر پاڼې څخه چې له 100 میلیون زیات پیروان لري د کورونا د محدودیتونو په اړه بحثونو لپاره کار اخیستی چې په نتیجه کې په دغه روبه کې د شانګهای لویه فابریکا اړ کړی شوې چې په مقعد ډول فعالیت ودروي. د اټکل له مخې د تسلاو د خرڅلاو د موټرو څه باندې 40% له چین څخه راځي او د شانګهای د فابریکې د ټول بند له امله ډیر کم موټر چې شمېر یې 70,000 ته رسیږي تولید کړي دي. په 2020 کال په امریکا کې د کورونا وبا له خپرېدو سره د موټرو د تولید کمپنیو 8 اونۍ فعالیت ودروه چې د کورونا د لاسته راوړنې له مخنیوي سره مرسته وکړي. په دې موده کې د موټرو د پرزو ډیرو شرکتونو د فرمایشونو له اخیستو ډډه وکړه، خو په عین حال کې د کمپیوټرونو، ټابلیټونو او کمپیوټري لوبو یا ګیمونو لپاره تقاضاوې ډېرې زیاتې شوې ځکه خلک په کورونو کې ایسار وو او خپل دغه وسایل نوي کول. خو کله چې د موټرو تولید بیا پیل شو او د چپس جوړولو کمپنیو چې د تولید لورې نورو د مصرفونکو تولیداتو ته اړولی و د موټرو لپاره د اوبو په وړاندې مقاومو چپسونو کمښت رابرسېره شو. د اسوشیټد پریس اژانس راپور له مخې که څه هم تسلا د نورو په نسبت په دې برخه کې ښه عمل کړی، خو بیا هم دا کمپنۍ نشي کولی چې د موټرو لپاره کافي چپسونه ترلاسه کړي.
او اوس هم د څو اورېدونکو صوتي پیغامونه.
تعلیم چې دا په نر او ښځه فرض ده او موږ له افغانستان اسلامي امارت څخه دا هیله کوو چې زموږ د نجونو ښوونځی د خلاص کړي چې د نورو ګاونډیانو سره سیالان شو. ودي ګوري چې د نړۍ نور اسلامي هیوادونه مصر، ترکیه، سعودي عرب، دوبۍ، کویت، قطر، نور اسلامي ممالک هلته که ښوونځی بند دي دلته هم دي بند سي.
نوم عبدالسمد نیمروز ولایت څخه تماس کوم. د ډبر سکرو البته کې زما نظر دا ده چې ډبر سکره امارات اسلامي پاکستان ته بيخي په نیمه باید څه چې خوشي ورکي تون 25 ډالر باندې ورکي چې تقریبا هغه په کال دوره چې ناچیز قیمت ده، در حال کې جهاني نرخ درې نیم سو ډالر فی تون نه ډیر. او جالب دا ده چې پاکستان صدر اعظم اعلان کوي چې د سکرو له طریقې د افغانستان سکرو له طریقې موږ د کال 2 میلیارد ډالر ګټه کوو، در حال کې چې د افغانستان ټول عواید چې طالبان ټولې په کال کې 2 میلیارد ډالر نه کیږي.
زما دغه پیغام نشر کیږي او تر ورپړو چارواکو پرې ورسوي.
د هلمند په ولایت تنوزاد ولسوالۍ کې د تیزنې پاوزي کې خطیه نسته. دغه خطیې چې دي قطعا نسته، خلک یې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
زیخت زیان د کانال ته چې پیغیم نه یو سیدن کوم چې د خاوندا او د بابا سره په درېمې درې دوکانونه وو. دوه دوکانونه د مالونو ډک وو چې بیا که چېرې جنګو له امله بمبار شوه. هغه بل دوکان چې بیا هغه مجاهدین خپل سنګر ګرځولي وو. بیا یو کال کېږي چې د ولایت تر دلې په کندهار کې دروالې پورې ولاړم، در هر که پورې کابل ته تللی یم. مشران مې غږ نه دی اورېدلی. شل لکه دوه اویا زره افغانۍ تاوان ماته رسېدلی دي. اوس مې مشران غږ اورېدلی نه غږ رسېدلی دي. غزه
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې